محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرانه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د ورید میاشتې 9 نیټه ده چې د 1415 هجری قمری کال د رمضان المبارک له 18 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 28 نیټه سره برابر ده. دوستانو، نن به هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه واورئ. ورپسې د آرش په غازی میدان کې په خپل حق باندې د ایران د تاکید په حق له سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به درته د نوروز د اختر په حق له زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه وړاندې شي، او د خبرونې په وروستۍ شیبو کې به هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ، یعنی روژه د خدای میلمستیا، یو بل پروګرام واورې. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس، او pashto99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل پته ده. نو راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر فلسطین د بشری نړۍ مسأله وبلله. له ایران او پاکستان څخه باندې 2000 افغان کډوال ستنه شوې دي. د ملي مقاومت جبهې په کابل کې 500 طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د کډوالې نړیواله اداره وایي په تیره لسیزه کې له 3,500 زیات کډوال مړه او بې درکه شوي دي. او امریکا په سری بحیرې کې د یمن له پوځ سره په مقابله کې په ناکامۍ داده شوې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د غزې د مظلومو او ځواکمنو خلکو په سپیڅلي مقاومت او دریز سره د فلسطین مسله له اسلامي نړۍ څخه بهر او د نړۍ د بشریت مسله ګرځېدلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره په کتنه کې زیاته کړه د نړۍ خلک له صهیونیستي رژیم او د هغه له اصلي ملاتړ، یعنی له امریکې څخه کرکه او د زړه له کومې د غزې له مظلومو خلکو سره مینه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړه هغه څه چې نن د نړۍ د ټولو خلکو ته ثابت شوی دی، د فلسطین د مسالې حقانیت او د اسلامي جمهوریت په ګډون د هغه د مدافعانو دریز دی چې جعلي او جنایتکار صهیونیستي رژیم په سیمه کې د ټولو ناامنیو جرړه او د صلح ضد اداره ده. رئیسی په سیمه کې د امریکې او صهیونیستي رژیم هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت د فریب وړ وبله او زیاته کړه د غزې وروستۍ پیښې د صهیونیستي ماشوم وژونکي رژیم په ملاتړ کې د امریکې او ځینو لویدیځو هیوادونو لپاره یو بل ستره رسوایي وه، او په حقیقت کې د امریکې او لویدیځ اصلي څېره یې نړۍ ته څرګنده کړه. اسماعیل هنیه هم د فلسطین له مظلومو خلکو په ملاتړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هلو ځلو په قدرونې سره د فلسطین له مسالې څخه په ملاتړ کې دینی او اعتقادي لیدلوری د اسلامي جمهوریت د چارواکو د ژورو نظریو نتیجه وبلله. د ایران د سری میاشتې د ټولنې مشر وویل د طبي او درملیزو امکاناتو نشتوالی په غزه کې د تلفاتو د زیاتېدو لامل شوی دی. د ایرنا د رپورټ له مخې پیر حسین کولی وند پرون د سری میاشتې له نړیوالې بخنه وړم د سور صلیب له نړیوالې کمیټې سره د هوکړې د لاسلیک کولو په دستورو کې په مختلفو ماموریتونو کې د دغه کمیټې له ملګرتیا قدرونه وکړه او زیاته کړه د فلسطین له خلکو سره ملګرتیا ښه او ارزښتناکه ده، او ښودنه کوي چې د سور صلیب نړیواله کمیټه کوي شي چې بې پلوه او اغېزناکه پریکړه وکړي. هغه وویل د خنډونو باوجود د سره صلیب د نړیوالې کمیټې تعقیبونې ښې او مطلوبې دي، د دې په ترڅ کې چې باید په صهیونیستي رژیم لا زیات دباو واچول شي تر څو خوراکي درملیزې مرستې د غزې بې دفاع خلکو ته ورسیږي. د ایران د سری میاشتې د ټولنې مشر وویل نن سبا په فلسطین کې د سری میاشتې امدادي ځواکونه ډېر په اسانه په نخه کیږي، او دا اقدامات د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف دي. په تهران کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د دفتر مشر هم وویل د سور صلیب په کمیټې باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د سرې میاشتې باور ارزښناک دی او سور صلیب او د ایران د سرې میاشتې ټولنه په غزه کې ګډ اهداف لري. سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په یارموک کیمپ کې د فلسطین په خلکو د انساني مرستو د ویشلو خبر ورکړی. د ایران د رپورټ لمخې په شام کې د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال سفیر علي رضا آیتی وویل په غزې تړانګه کې د وروستیو شپږو میاشتو بدلونونو د صهیونستانو انساني ضد څیره بیخي په ډاګه کړې ده او خپلو حقوقو ته د رسیدو لپاره د فلسطین د خلکو یوازنۍ پاتې لاره همغه مقاومت ده. ښاغلی آیتی په دې خبرې سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت لا هم د صهیونیستي رژیم په وړاندې د مقاومت د جنګیالیو او د فلسطین د مظلومو خلکو ترڅنګ ولاړ دی په غزې تړانګه کې د بې پناه خلکو او ښځو ماشومانو د وژلې په بندولو کې د نړیوالو مسؤولو ارګانونو په سمدستي اقدام ټینګار وکړ. د مبارزو فلسطینی ډلو یو شمیر مشرانو هم چې په دې موقعه موجود وو د فلسطین له خلکو د مقاومت له جنګیالیو سره د ایران د مرستو قدرونه وکړه. د فلسطین د روغتیا وزارت د اعلان لمخې په غزې ترانګه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو له پیل راهیسې 23,000 او 490 فلسطینیان شهیدان او 4,899 زخمی شوي دي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې له ایران څخه د اسلام قلعه له لارې 1,500 افغان کډوالو او د تورخم له لارې 4,190 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د افغان غک خبري اژانس په لیکنه راستنیدونکو د مرستو ترلاسه کولو لپاره د مهاجرت نړیوالو سازمانونو ته معرفي شوي دي. د مهاجرینو د چارو وزارت زیاته کړې چې د مهاجرینو د ستونزو د هوارولو د کمیټې لخوا له پاکستان سره پر پوله یو شمیر راستانه شوو کورنیو ته نغدې او خوراکي توکي ورکړې شوې دي. دا یادونې وړ ده چې له پاکستانه د بې اسناد کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري او ایران هم بې اسناد کډوال وباسي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې جبهې ځواکونو د چهارشنبه یعنی 13:00 د کابل ښار د دویم امنیتي حوزې اړوند د هنباغ په سیمه کې د طالبانو په یوې پوسټې برید کړی چې په پایله کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. افغانستان د ملي مقاومت جبهه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي مقاومت جبهې ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان ملي مقاومت جبهې تر دې مخکې هم څو ځلې په بیلابیلو سیمو کې پر طالبانو بریدونه کړي او دغې ډلې ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د کډوالې نړیواله اداره وایي په تیره لسیزه کې له 3,200 زیات کډوال مړه او بې درکه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیواله ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې لږ تر لږه 3,500 او 215 تنه له خپلو هیوادونو څخه د کډوالې په ترڅ کې مړه شوي او یا بې درکه شوي دي. دغه ادارې پرون وویل تر ټولو ډیر یعنی 60% کډوال په سمندرونو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې په وینا په 13 کلونو کې 28,845 تنه د کډوالۍ په ترڅ کې بې درکه شوي دي. د مړو شوو او بې درکه شوو کډوالو په دریو کې یوه برخه هغه کډوال دي چې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا له جګړو تښتېدلي او هڅه یې کړې چې نورو خوندي هیوادونو ته لاړ شي. په غزه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه لا هم دوام لري. فلسطینی سرچینو په غزې تړانګې باندې د صهیونیستي رژیم د بریدونو د دوام او پکې د یو شمیر فلسطینیانو د شهادت خبر ورکړی دی. ایرنا لیکلی د صهیونیستي رژیم پرون هم د غزې تړانګې مختلفې سیمې بمباري کړې چې لامل یې یوازې د جنوب په رفح سیمه کې 11 فلسطینیان شهیدان شول. اسرائیلی نیواګرو هم دا شان د غزې تړانګې په مرکز کې البریج بمباري کړې. د دغه رپورټ له مخې د النصیرات کیمپ په شمال لویدیځ کې د الاسرا خار د بمبارولو په نتیجه کې هم یو فلسطینی شهید او څو نور ژوبل شول. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. امریکا په سری بحیره کې د یمن له پوځ سره په مقابله کې پاتې راغلې ده. په سور سمندر کې د یمن له پاو سره د امریکای په مشرۍ د لویدیز د مقابله په دوام سره امریکایان په دغه جنگ کې په خپلې ناتوانه داده شول. بلومبرګ خبری اژانس پرون خبر ورکړی چې په داسې حال کې چې امریکا له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې په سری بهیرې کې د تش د نامي امنیت تامینولو په عملیاتو کې ښکیل ده، خو د یو ایس ایس آیزنهاور جنگی بیړۍ کمانډان ایډمیرل مارک میګز اعتراف کړی چې امریکا او انډیوالان یې د یمن له پوځ سره په مقابله کې د کامیابۍ لپاره باید ډیر کارونه ترسره کړي او کوم اقدامات یې چې تر اوسه کړي دي د کښتۍ چلونې د شرکتونو لپاره ضروري امنیت نه دی برابر کړی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوې بیان دی پرون وویل چې دا ډیره ستونزمنه ده چې باور وکړو چې په ماسکو کې د کنسرت په تالار کې وژونکي برید د داعش ډلې کار و. ماریا زاخاروا وویل چې د دغه برید تر شا د یوکرین لاس دی چې لږ تر لږه 140 کسان پکې ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په ماسکو کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي لویدیز له یوکرین او لویدیزو حکومتونو څخه د تور د ګوتې د اړولو لپاره د دغه برید پړه سمدستي په داعش ورواچوله. د خبرونو پای دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
رانو قدر منوریدون کو زمنگ سیاسی تبصرہ د آرش پا غازی میدان کے پخپل حق باندھے د ایران د ٹنگار په حق لدنو پامرته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر حقوقي مرستيال محمد دهقان په دې خبره باندې ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت به په هیڅ ډول شرایطو کې د آرش د غازو په ګډ میدان کې لخپل حق شاته نشي او په دې اړه به نړیوالو معیارونو هیڅ لوري ته د سرغړونې اجازه هم ورنکړي. په 1928 کال کې د فارس خلیج د شمال په منځ کې د ګیس سترې زیرمې و مندل شوې چې اندازې له 15.5 تر 16 ټریلیون میټر مکعبه اټکل شوې ده. د غزیر مې د ایران، کویت او سعودي عربستان د دریو هیوادونو ترمنځ شریکی دي. د ایران لوري ته آرش ویل کیږي او د کویت طرف ته الدرا ویل شوې دي، خو د سعودي عربستان او کویت لخوا د آرش دره په ګډ میدان کې د اکتشافاتو د استخراج پیل 2000 میلادي کال ته ورګرځي چې په دغه میدان کې د ایران د شریک په توګه له اجازه پرته تر سره شي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې لا هم په دغه سیمه کې د ګډو اوبو د پولو د ټاکلو پر سر اختلاف لري او دغه اختلافات هغه وخت یو ځل بیا زیات شول چې د فارس خلیج د همکارۍ شورا په خپل 40 غونډه کې ادعا کړي چې د آرش د غازو ساحه د سعودي عربستان او کویت ګډ ملکیت دی او ایران پکې حق نه لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی چافی د دغه ډول دریس په غوړه کولو سره خواشینی څرګنده کړه او هغه د نمنلو وړ وباله. کنعانی چافی هم دا شان وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د کویت له حکومت سره د دوه اړخیزو خبرو اترو او د مذاکراتو د مخینې پر اساس د آرش سیمې په شمول د انرژي په ډګر کې په دوستانه او رغنده همکاري او ټینګار کړی دی. له همدې عمله ګډو ګټو ته د پاملرنې پر بنسټ چلندونه کولی شي چې د سیمه ایزو همکاریو لپاره مناسبې زمینې برابرې شي، خو د کویت او سعودي عربستان د ځینو وختونو د غیر دوستانه چلند له امله د ایران، کویت او سعودي عربستان ترمنځ د آرش د غازو د ساحې د استخراج پر سر جنجالونه راپورته شوي دي. د نړیوالو مسایلو کارپوه علي زاهدي وایي کویت او سعودي عربستان د ایران د سیمه ایز موقعیت په اړه د ځینو غلطو افکارو پر اساس کولای شي د فارس خلیج د سیمه له عربو هیوادونو سره د موافقې په کولو سره تهران له خپل حق محروم کاندي او دواړه لوري داسې ادعا کوي چې یو باطل خیال دی. د د ایران اسلامی جمهوریت د ارش د غازو په ډګر کې د خپل حقوقو د دفاع پوره توان لري او تمه لري چې کویت او سعودي عربستان هم ورته درناوی وکړي. د ایران او کویت په تیرو شپږو لسیزو د زیرمو د استخراج په برخه کې د ګډو همکاریو په حق له خبرو اترو تاریخي اسنادو ته کتنه خودنه کوي چې اصل او ټینګار په تفاهم او ښه نیت دی او دواړو هیوادونو په دغو سرچینو کې د یو بل لوري د ونډې حق په رسمیت پیژندلی دی. د جغرافیایي موقعیت له مخې د ارش د غازو ساحه د فارس خلیج په شمال کې موقعیت لري چې په خپله د دې ګډوالي تایید دی. خو له تهران سره د کویت له خبرو سره سره په دې وروستیو کې د دغه هیواد یو شمیر چارواکو د ارش د غازو د ساحې د مالکیت په اړه متضاد څرګندونې کړې دي او یا یې هم د سیمې د ملګرو جوړولو هڅه کړې چې د خبرو د پرمختګ لامل کېدای شي. په پریکنده توګه له سیمې بهر کړې به هم د رسنیو د فضا په رامنځته کولو سره د خپلو ګټو لپاره ترې ګټه پورته کړي. له همدې امله د ایران د جمهوریت د ولسمشر حقوقي مرستیال یو ځل بیا ټینګار کړی چې تهران لا هم د کویت سره د خبرو اترو للارې د ارش د غازو د ساحې په حق له مسالې په اوارولو باور لري، خو په هیڅ صورت به دغه هیواد او یا بل کوم هیواد ته په یو اړخیزه توګه د نړیوالو حقوقي معیارونو خلاف عمل کولو او له دغه ګډ میدان د ایران د ګټو له لری د خیال ساتلو پرته اجازه ورنکړي. په هر حال د ایران اسلامی جمهوریت په دې باور دی چې د ارش د غازو د میدان په اړه په مختلفو اجتماعي یا انفرادي بیانیو کې یو اړخیزه ادعاګانې او پرسنیو کې د هغو تکرارول د حل لپاره یو ګام نشي ګڼل کېدلی. له همدې امله تهران د ښه ګاونډیتوب د اصولو او له ګاونډیانو سره د اړیکو د ټینګولو د سیاست په روښانه کولو او ټینګار سره یوې موافقې حل لارې ته د رسیدو په هدف سره په دوستانه او فعال فضا کې د خبرو اترو د دوام لپاره په خپل چمتووالی ټینګار کړی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، دوه ځانګړي پروګرامونه لرو چې یو د نوروز په حق له دی او بل هم د روژې د مبارکې میاشتې په حق له، نو هیله لرو چې دغه دواړه پروګرامونه هم را سره تر پایه واوري.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازینا.
گران و قدرمن دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زال یسرابیدی د نوروز په اړه د پروګرامونو د لړۍ د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم چې په دې پروګرام کې غواړو د حضرت امام مهدی علیه السلام د میلاد د ورځو شپو په مناسبت آخر الزمان او کرونا په اړه له تاسو سره وغږیږو. د حضرت امام مهدی علیه السلام د میلاد په ورځو کې له آخر الزمان او د نړیوال موعود د ظهور بحثونه لا زیات قوت پیدا کوي. آخر الزمان په تیره بیا د نړۍ خاتمه د ټولو انسانانو ترمنځ یوه ژوره عقیده ده، یوه داسې خاتمه چې پکښې په نړۍ کې خیر او ښکلا راڅرګنده سي او انسان به خپلې ډېرې پخوانۍ آرزو او ارمان ته ورسیږي. په زیاترو دینی روایتونو کې آخر الزمان د زمانه هغه برخه ده چې د امام مهدی علیه السلام له ظهور سره تړاو لري، یو داسې دوران چې نړۍ به پکې یو نوی ډګر ته داخلیږي او زیات بدلونونه پکښې رامنځته کیږي، یو داسې دوران چې له فتنو، بلواو، تاوتریخوالو او مختلفو سیاسي، اجتماعي او د ژوند د چاپېریال له بحرانونو او د ظلم او ستم له زیاتېدو سره مل دی او بالاخره د ژغورونکي موعود امام مهدي علیه السلام د ظهور او په ټوله نړۍ کې د عدل او انصاف د پراختیا په دوران به ختمیږي. اسلامی کلتور کې آخر الزمان د انسان د غوړېدنې او تکامل دوران دی. د بشر د تاریخ یو ټاکلې برخه ده چې پکښې پکار دی خپل تکاملي حرکت د الهي وعدو تر پوره کېدو پورې ترسره کړي. اسلامي تعلیمات د دې ښودنه کوي چې د نجات ورکوونکي موعود له ظهور نه مخکې دوران کی به د نړۍ حالات بل شان بدلیږي. که څه هم انسان به د ژوند ظاهري خصوصیات لري، خو په حقیقت کې په بشري ټولنه له تدریجي مرګ سره مخامخ وي. د داسې دوران لپاره ځینې نښې نشانې هم ذکر سوي دي. او پیړۍ وسوې چې خلک د نړیوال موعود د لیدو لپاره د دغو نښو نشانو جستجو او لټون کوي. له دغو څخه په ځینو نښو نشانو کې راغلي دي: له ظهور نه مخکې دوران کې به د حق او باطل او سم ناسم ترمنځ به د فرق پیژندل دومره ګران سي چې هیڅ به له حق نه زیات پټ او له باطل نه زیات ظاهر نه وي. امام جعفر صادق علیه السلام په هغه زمانه کې د دین د تحریف او د قرآن مجید پریښېدو ته اشاره کوي. همدغه په دغه دوران کې په فسق او فساد ظاهر او په ډاګه کیږي. سرمایه او پیسه به د پرستش تر حد ارزښت او اهمیت پیدا کوي او افرادو د برتری معیار به زیات پیسه او سرمایه وي. امام محمد باقر علیه السلام فرمایي: قائم امام مهدی علیه السلام به پاڅون نه کوي مګر په هغه زمانه کې چې سترې ویرې به رامنځته شي او فتنې او مصائب به خلکو ته ورسي او د خلکو ترمنځ به ژور اختلافات را پیدا سي او په دین کې به تفرقه او بی اتفاقی رامنځته شي. له دې امله چې ټول الهي دینونه د عالمي منجی موعود زیری ورکوونکی دی، په تیرو پیړیو او زمانو کې الهي پیغام راوړونکو هم د آخر الزمان د دوران ځینې نښې نشانې بیان کړي دي چې ورته پاملرنه له موږ سره د آخر الزمان په پیژندنه کې مرسته کولای سي. د متی انجیل په څو آیتونو کې راغلی دی: هغه وخت چې هغه عیسی د زیتون په غرو کېناست، نو هواریان ورته راغلل او ورته ویې ویل: موږ ته ووایه چې ستا د راتلو او د دنیا د ختمېدو نښې نشانې به څه وي. عیسی علیه السلام د ځینو علاماتو په بیانولو سره د ځمکې په سر د بشر د خپل سری د دوران د ختمېدو په باره کې خبرې وکړې. په انجیل کې د آخر الزمان ځینې نښې نشانې داسې بیان سوي دي: د جنګونو او د جنګونو د افواګانو په اړه به خبرې واورئ، ځکه چې یو ملت به د بل ملت په خلاف او یو مملکت به د بل مملکت په خلاف راپاڅیږي. وچکلۍ به رامنځته کیږي، هلاکوونکې بیماری به راځي، په ډیرو ځایونو کې به زلزلې راځي، دنیا به له تشدد او تاوتریخوالي ډکوي، څنګه چې د نوح په وختونو کې وه. له ستر مصیبتونو، جنګونو ته اشاره نه پس بی له څه ځنډ به د هغوی د انسان زوی وویني چې د اسمان د اوریځو ترمنځ په قوت او سترګې برېښوونکي شان او شوکت سره راځي. نن سبا د کورونا نړیوال خبرېدونکو او وجونکو بیماری پښتون سره ځینې دا نظریه مطرحوي چې دا بیماری د اخر الزمان له نښو نشانو څخه ده. دا موضوع مو د مهدویت د افکارو او نظریاتو لیکوال او محقق په خدمت کې وړاندې کړه. هغه د دوه حتمی او غیر حتمی نښو نشانو په باره کې وایي. د امام د ظهور او اخر الزمان په نښو نشانو کې د قحطۍ، وچکالۍ، سیلابونو او ډول ډول بیماریو رامنځته کېدل او ورسره د خلکو ویرې او مایوسۍ ته اشاره سوې ده. دغه موارد په تیرو وختونو کې هم و او کېدای سي بیا هم رامنځته شي، ځکه چې دغه نښې نشانې د غیر حتمي نښو نشانو په دایره کې دي او په پرېکنده توګه نشي مطرحېدای چې هغه پیښې واقعات چې نن یې کتونکي یو هم هغه پیښې چې د ظهور د نشانو لپاره بیان سوي دي دی یا نه. البته په ځینو روایاتو کې د سپین مرګ رامنځته کېدو ته د ظهور د نښو نشانو په توګه اشاره سوې ده. من جمله سلیمان بن خالد وایي له امام جعفر صادق علیه السلام نه مې واورېدل چې وی فرمایل د قایم علیه السلام له پاسون نه مخکې به دوه قسمه مرګ او مړینې رامنځته سي، سور مرګ او سپین مرګ، تر دې چې له هر و کسانو به 15 تنه مري. سور مرګ به په توري سره او سپین مرګ به په تاون سره وي. په دې سره په پرېکنده توګه نسی ویل کېدای چې کرونا بیماری هماغه بیماری ده چې ټاکل سوې ده د زمانې د امام علیه السلام په ظهور سره تمامه سي. نن په ایران او نړۍ کې له دغې ښکارندې سره مخامخ یو او کېدای سي په نورو دورانونو کې هم په نړۍ کې دا ډول بیماری راپیدا سي او زیات سر تاوانونه رامنځته کړي. په نیال کې ښاغلی سروستانی باور دی چې کرونا په نړۍ باندې د غور وړ اثرات لري او وایي دغه بیماری په نړۍ کې یو لړ مهمې پیښې رامنځته کړي دي. لومړی دا چې له هغه لویدیځ تمدن او په نړۍ باندې له واکمن تمدن څخه یو ناامید او مایوسي راپیدا سوه چې خپل مکتب یې د نړۍ ختمونکي مکتب باله. په دغه تمدن او د کرونا وایرس په شان له ډیرو وړو پیښو سره د مقابلې لپاره د دغه تمدن په اوزارونو او وسایلو یو ډول ناباوري پیدا سوه. همدارنګه په مختلفو اړخونو کې د دغه تمدن کمزوري او بې وسي او په مختلفو اقتصادي، ټولنیز او سیاسي و غیره برخو کې د دغه تمدن ماتیدنه په ډاګه وشوده. نن دنیا په شد ډول د دغه حقیقت کتونګه ده چې څه ډول یو بیماری او وایرس ټول اجتماعي نظم او انضباط ګډوډوي او تش په نامه متمدنې ټولنې چې په دنیا د احسان اړولو کوشش کاوه په داسې حالت کې راغلی دی چې د هیواد خلک یې په یو بل یرغلونه کوي. شاغلی سروستانی زیاتوی کله چې صهیونیستانو مسیحیانو ځانونه د خدای غوره کړی شوي بندگان معرفي کړل او له مسیحي عقایدو څخه یې د خپلو سلطلتونکو غوښتنو په ګټه استفاده وکړه، لکه بوش د 2003 کال په درشل کې په غولونکو شعارونو او نارو سره وویل امریکا بلل سوې چې د ازادۍ یو الهي نعمت دی د ټولې نړۍ د ټولو مخلوقاتو په برخه کړي. او بل وخت لسپینی معنی سره وابسته نظر یې پرداس فوکویاما په اطمینان او غرور سره اعلان کوي چې لیبرال دیموکراسي د انسان د ژوند تر ټولو آخري کامیابي ده او په همدې وجه موږ د تاریخ د خاتمې په دور کې شتون لرو او له لیبرال دیموکراسۍ نه پس به بله غوره نسخه رامنځته نشي. د نړۍ د ستراتیژیو، پالیسیو او پروګرامونو خاتم همدغه لیبرال دیموکراسي ده، خو نن د دغې ستراتیژۍ او پالیسۍ ماتې په بشپړه توګه په ډاګه شوه او په اقتصادي، ثقافتي، اجتماعي او سیاسي اړخونو کې د لیبرال دیموکراسۍ کمزوري ټولې دنیا ته څرګنده سوې ده. کرونا وښودل چې دغه تمدن د زیاتې شور او غوغا باوجود څه بنیاد او اساس نه لري او سخت زیانمنېدونکی او ماتېدونکی دی او اعتماد پر نه شي کېدای. په قطعي توګه به دا موضوع په نړۍ کې اثر وکړي او د لویدیځې تمدن په نه ماتې خوړو باور ختم سوی دی. د مستقبل سیرونکی او محقق حجۃ الاسلام اصفهانیان په دې باره کې وایي هغه څه چې کلونه کلونه مخکې د سوزان رایس او جورج دبلیو بوش په شان سیاستدانانو په باره کې خبرې کولې او لږه موده مخکې په اړه ډونالډ ټرمپ خبرې کولې، په حقیقت کې په دې زمانه کې یو حقیقي تفکر او نظریه ده، خو په یوې جالي او خودساخته استفادې سره ده. مطلب دا چې لویدیز د زمانې په دې مرحله کې په تیره بیا په وروستیو کلونو کې او بیا په خاصه توګه د ایران د اسلامي انقلاب له کامیابۍ له وخت نه پس وختونو کې د مختلف اوزارونو او وسایلو په استعمالولو سره غوښتې دي نړیوالو ته دا خبره په ذهن کې واچوي چې نن موږ د آخر الزمان په وروستۍ مرحله کې قرار لرو او د آخر الزمان د وروستۍ مرحلې مدیریت او د چلولو واک د لویدیځ په لاس کې دی. لویدیځې نړۍ د اپوکلیپسی یا پیشین کوونکي نظریه په بنیاد 2015، 2012، 2015 او 2000 کلونه د دنیا د ختمېدو په توګه بیان کړل او په دې لر کې د هالیوډ صنعت د دغه تفکر د خپرول لپاره استعمال کړ. اوس چې تاسو ګوري چې په لویدیځ کې یوه پیښه رامنځته شي او یوه بیماری را څرګندېږي، نو ناڅاپه په وحشتناک او ویرونکې توګه په سوپرمارکټونو او لوی لوی سترونو باندې حملې کیږي. لوټل کیږي. د دې یو وجه دا ده چې لویدیځ په رسنیو وسایلو سره په دې پوه سوي دي چې آخر الزمان له وحشت او ویرې ډک دی. کار پیژان دی او ماهرین په دې باور دي چې نن سبا د هغو کوششونو باوجود چې د نړۍ د یوې روښانه خاتمې د داغداره کولو او د اسلام د آخر الزمان له نظریې سره د دښمنۍ او مخالفت لپاره شوي دي، په دې دوران کې په ټوله دنیا کې دین او خدای پاک ته زیاته ګروهنه پیدا سوې ده. په دا ډول چې له داسې هیوادونو نه د بانکونو آوازونو اورېدای سي چې د دغو آوازونو په مرۍ غلي شوي وو. په قطعي توګه دا بحثونه او موضوعګانې به د راتلونکې دنیا فضا بدله کړي او نړۍ به له یوې خوا له موجوده تمدن څخه د ناامیدۍ لوري ته او له بل پلوه نویو معنوي او د انسان له وس او طاقت نه ورآخوا پیښو ته د امید او هیلې لوري لاره شي او کیدای سي له کرونا نه پس زموږ لپاره یو بل شان دنیا را څرګنده سي. یو داسې دنیا چې خاتمه یې د سلطګرو په قلمرو کې تیاره او ویرونکې نه ده. د دغه دنیا تر ټولو مهم خصوصیت په نړۍ کې د قوت او اقتدار او د حکومت د جوړښت بدلیدل دی. مهدوي حکومت به د توحیدي ټولنې او انسان دوباره تعریف وړاندې کوي. د چارو واک به د ټولنې د بېوزلو، دلشویو، مستضعفو او مظلومو طبقو لاسته راسي او حضرت امام مهدی علیه الصلوات والسلام به له تشدد نامنی او سرکشی نه یو پاکه دنیا جوړ کړي. د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم او اهل بیت و امامان علیه السلام په روایتونو کې د امام مهدی علیه السلام حکومت د دنیا آخري حکومت بللی دی، لکه امام محمد باقر علیه السلام فرمایي: دولتنا آخرت دول. ازمج اهل بیت حکومت به آخري حکومت وي. مهم ټکی دا دی چې په هر زمانه کې انسان د زمانې د امام علیه السلام ظهور ته آماده واوسي، ځکه چې ظهور په ناڅاپه ترسره کیږي چې کله د خدای پاک را ده وسي، د روایتونو لمخه خدای به د حضرت امام مهدی علی السلام د ظهور چاره پیوش پکې برابر کړي، لکه د پښتنو د سر تاج او عرفانی او ادبی شخصیت حضرت حمزه بابا رحمت الله علیه وای: بیرنګ بهار دی وچ د زړه ګل زهر دی، ای د رسالت امام تا ته انتظار دی. او په زیارت علی حسن کې لولو: سلام دی وی په هغه چې په ځمکه د خدای پاک حجت دی، سلام دی وی په هغه چې په ټولو عالمینو د خدای پاک د عدل، علم او حکمت د بیرغ رپونکی دی، سلام دی وی په هغه چې د الهی آیتونو تلاوت کوونکی او ټولو انسانانو د زړه آرزو او آرمان دی. ایزانو د اخر الزمان او کورونا د خبرونې وخت پم دې ځکه پای ته ورسید. تر بلې خبرونې مو په پاک لاس پارو. خوشاله او سوکاله اوسئ.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
دا تهران دا پختو خبرونه خوګو مینوالو روجا دا خدای ملمستیا نومی لړی لننی مطلب سره حامد سیماب لخپل ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوه. څو په بیلابیلو دینونو او مکتبونو کې د روژې د مبارکو شپو ورځو د ځانګړنو په باب مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړو. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزت من اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت یعنی رمضان له قمري میاشتو نهمه میاشت ده، په کومه کې چې پر مسلمانانو روژه واجب شوې ده. روژه له لویو عبادتونو څخه ده چې د نفس په تهذیب او تزکیه کې بشمیره تاثیر لري. روژه خدای ته د نږدې کېدا فرصت دی. روژه له ګناهانو څخه د لرې کېدا او له داخل څخه د ځان په پاکولو او پرهیز او تقوا خپلولو لپاره یو فرصت هم دی. د روژې مبارکه میاشت د رمضان مبارک په میاشت کې په مسلمانانو واجب ده یوازې له خواړو او څښلو څخه مخ اړول نه، بلکې له شهواتو لرې کېدل، له ګناهانو څخه د خپل بدن د اندامونو په تیره بیا د ژبې ساتل دي. ګناهان لکه غیبت، دروغ، تهمت، مسخره کول، کنځلي او سپکاوی کول څخه لرې کېدل دي، تر څو انسان له ګناهانو پاک روح سره خدای ته نږدې شي. خو د رمضان المبارک میاشتې یوه بله ښکلا دا ده چې دا میاشت انسان یو بل ته رانږدې کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د واکو اهل بیت علیه السلام زیاتې سپارښتنې شتون لري چې د انسان یو بل ته د رانږدېګې دا له غریبانو سره مرسته، اړتیا لرونکو ته خواړه ورکول، یتیمو ماشومانو سره نیکی او محبت، او له یو بل سره د ژوند کولو خپل محور ژوند او بې ځایه تکبر نه کولو او انساني کمالات او فضیلتونه ترلاسه کولو امر ورکوي. په دې عظیم یا مبارکې میاشتې کې روژه لرونکي مؤمنان په ذکر، لمونځ، دعا، غریبانو او اړتیا لرونکو سره خدای ته نږدې کیږي او خپل زړونه د رمضان مبارک میاشتې په پاکو چینو کې پاکوي.
خوګو دوستانو روژه ساتل له خوړو او څخلو څخه ډډه کول او په یو خاص وخت کې ځینې کارونه نه کول په معنا د اسلام پر اتک سره نه ده پیل شوی، بلکې روژه په الهي دینونو کې اوږد تاریخ لري. خوندوره خبره دا ده چې ځینې روایتونه د روژې اصل جنته د حضرت آدم او هوا وستلو سره هممهاله ګڼي. په دې اړه له حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام څخه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو روایت نقل شوی دی چې فرمایي: له یهودو څخه یو څو کسان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلل، او له دوی تر ټولو پوه د مسلو په اړه له هغه بزرګوار څخه پوښتنې وکړې. یوه پوښتنه یې دا وه: خدای ولې ستاسو په امت د دیرشو ورځو د ټولې ورځ روژه واجب کړې ده؟ آیا په نورو امتونو هم داشن یعنی دیرش ورځ روژه واجب کړې وه؟ رسول الله بزرګوار وفرمایل: کله چې حضرت آدم علیه السلام له هغه میوې وخوړه او مځکې ته راولېږلی شو، نو د هغه میوې اثر تر دیرشو ورځو پورې د هغوی په بدن کې موجود وو. له دې امله خدای تعالی په هغه او د هغه په نسل دیرش ورځې لوږه او تنده واجب کړه، او هغه څه چې د شپې خواړه کوي دا د خدای تعالی لخوا فضل دی. نو دا سبب دی چې خدای زما په امت دیرش ورځې واجب کړی دی. بیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دغه آیات تلاوت کړ چې معنا یې په دې ډول ده: اے هغو کسانو چې ایمان مو راوړې دی، پر تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده، لکه چې فرض کړی شوې وه پر هغو کسانو چې له تاسو نه مخکې وو، د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. یهودی وویل: یا محمد، رښتیا دی وویل.
عزتمن اردوونکو، د قرآن کریم د نسل مخکې روژه د مسلمانانو پرته له اسلام څخه مخکې په نورو ټولو قومونو او متنو هم واجبه، او د هغوی روژې له مسلمانانو سره توپیر درلود. په دینونو کې د روژې توپیر زیات د روژې د ورځو د روژې څرنګوالي او کیفیت او جزئیاتو په اړه دی، خو د روژې هدف په ټولو دینونو کې په کلي توګه د نفس تهذیب او معنوي پاکېدل او د بلاګانو او د مصیبتونو خلاصون دی. ټولو پیغمبرانو خپلو قومونو ته د روژې حکم ورکړی، که څه هم هر یو د دې الهي واجب ادا کولو لپاره ځانګړي لاره غوره کړې وه. مثلا په اسلام کې د رمضان المبارک په میاشت کې د روژې موده د لمر له ختو تر لمر لوېدو پورې ده، خو روژه په نورو دینونو کې من جمله په یهود دین کې هم په بېلابېلو شکلونو کې ده. لکه یهودیانو له خوړو څخه د امساک له روژې پرته د چوپتیا روژه هم لرله، خو په اسلام کې دا روژه جایزه نه ده، او یا په مسیحیت کې د روژې په ورځو کې له غوښې خوړو پرهیز سره د خوړو شمیر هم محدودوي.
خوږو دوستانو، په مقدسو کتابونو کې روژه په څرګنده او واضح راغلی ده، او دوی ټول روژه په کلي توګه د نفس تهذیب او معنوي پاکېدل او له بلاګانو او مصیبتونو خلاصون ګڼي. د مثال په توګه د حضرت ادریس علیه السلام په مصحف کې راغلی: کله چې د روژې میاشتې ته داخل شوې، ځان له هرې پلیتې او ناپاکې پاک کړه، او د خدای تعالی لپاره پاک او نورانی او خالص زړه او له بد فکر څخه لرې روژه وساته. ستاسو خولې نه باید یوازې له خوړو امساک وکړي، بلکې د بدن نور اندامونه هم باید له ګناهانو لري وي، یعنی اندامونه باید د خدای تعالی له معصیت څخه امساک وکړي. د الهی پیغمبرانو د روژو په اړه هم په زړه پورې خبرې او ښوونکي څرګندونې بیان شوې دي چې د روژې نیولل د یو لړ عباداتو په توګه ښایي. په دې اړه له ابن عباس څخه روایت شوي چې یو کس له هغه وپوښتل په تاریخ کې د غوره انسانانو روژه څنګه وه. ابن عباس په ځواب کې وویل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی تر ټولو غوره روژه زما د ورور حضرت داود علیه السلام روژه ده چې د کال په اوږدو کې به یې یوه ورځ روژه او یوه ورځ افطار و. حضرت سلیمان علیه السلام هم په هر میاشت کې د میاشتې لومړۍ منځنۍ او آخرې درې ورځې روژې وي. حضرت عیسی علیه السلام تل روژه درلوده او مریم هم دوه ورځې روژه او دوه ورځې افطار درلودلو.
عزتمن اوریدونکو، د رمضان المبارک د میاشتې تقدس او برکت یوازې د روژې له عمله نه دی، بلکې دا میاشت مبارکه او مقدسه ده چې پکې به بندگانو د خدای رحمت او برکت نازلیږي. په اسلامي روایتونو کې راغلي دي چې په آسماني کتابونو لکه تورات، انجیل، زبور، صحاب او قرآن کریم په دې میاشت کې نازل شوي دي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي تورات د رمضان په شپږمه، انجیل د رمضان په دولسمه، زبور د رمضان په اتلسمه او قرآن کریم د قدر په شپه نازل شوی دی. رمضان یوازې هغه میاشت نه ده چې خدای د هغې نوم په قرآن کریم کې یاد کړی دی او په لغت کې په شدت سره د حرارت او د سوزیدا په معنا دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دې د اهمیت په اړه فرمایي د دې میاشتې نور رمضان کې خودل شوی دی ځکه چې ګناهونه سوځوي.
خوګو دوستانو، حضرت امام سجاد علیه السلام په صحیفه سجادیه کې د روژې د مبارکې میاشتې په استقبال کې د روژې مبارکه میاشت په اړه خبرې کړې او په حقیقت کې د دغه برکتناکې میاشتې په باب یې څرګنده کړې. هغه حضرت فرمایي د خدای حمد او سپاس چې د خدای یو لار چې مونږ ته را خودلی د روژې مبارکه میاشته. د روژې مبارکه میاشت د اسلام میاشته، له ګناهانو څخه د پاکېدو میاشته، د ازمایښت میاشت، د قیام میاشت، هغه میاشت چې د خلکو د هدایت لپاره پکې قرآن کریم نازل شوی دی. نو بس د دغې میاشتې حرمت او بې شمېره فضیلت یې په نورو میاشتو څرګنده کړي. نو د دغې میاشتې د منځلو لپاره هر هغه څه چې په نورو میاشتو کې حلال او په دې کې حرام کړل، او په دې میاشت کې روژه ولمانځله او په دې کې خواړه او څښل حرام کړل، د افطار یا روژه ماتي تر وخته پورې او د روژه ماتي لپاره یو خاص وخت وټاکه. هغه روژاتی ته له ټاکلي وخت، یعنی د سحر له اذان وخت څخه د روژې نیولو اجازه مخکې ورنکړه او نه یې اجازه ورکړه چې روزه لرونکي په ځنډ سره خپل روژه ماتې وکړي. بیا هغه د دې میاشتې یوه شپه غوره کړه او د زرو میاشتو شپو یې غوره وګرځوله او هغه شپه یې د قدر شپه بللې. په هغه شپه فرښتې او جبرائیل علیه السلام د خپل رب په حکم سره څوک چې وغواړي هغه هر بنده ته راځي. د تقدیر له بدلېدو سره هغه شپه د فرښتو د سلام او سلامتی او برکت شپه ده او دا برکتونه تر سهار پورې دوام لري.
ډیرو عزتمن رودونکو، په بیلابیلو مذهبونو او دینونو کې د روژې د مبارکې میاشتې په هکله مو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو. نور له تاسو اجازه غواړو.
نیکمرغه ژوند درته غواړو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.